د ماسپخین دوه بجې دي د ازادي رادیو د السلام علیکم فریده هوټ سیفیم او تاسو ته د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې خرغلاست ویم او ری چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په خپل پرونیو خبرو کې موافقه و نه کړه چې ل 2014 میلادي کال وروسته به څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي خو په دې سره سلا شول چې پاتې کیدونکو امریکایي پوځیان د افغانستان د قوانینو په وړاندې مسؤلیت ولري په خبرونو کې راغلي دي چې له کوټې څخه البته را رسیدلي راپورونه وایي چې د 2000 په شاوخوا کې پاکستانی شیعه مسلمانانو د دویمې ورځې لپاره اعتراض ته دوام ورکړی او د خپلو خپلوانو له هغو 50 جسدونو سره یوه لویه لاره تړلې ده چې د پنجشنبې په ورځ په بریدونو کې وژل شوي وو او د وینزویلا مرستیال ولسمشر بیا کیوبا ته روان دی څو له خپل ولسمشر هوګو چاویز سره وویني. هوګو چاویز په هوانا کې په روغتون کې دی، د سرطان په ناروغۍ اخته دی. لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. ناجی صافی د افغانستان تازه خبرونه راټول کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا په امریکا کې د سولې په اړه خبرې ګټورې وبللې او د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې اوس هم په هیواد کې 3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا په امریکا کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او ولسمشر اوباما ترمنځ د سولې په اړه خبرې ګټورې وبللې. د سولې د عالي شورا غړی مولوي شاهزاده شاهد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په قطر کې د وسلوالو مخالفانو لپاره د دفتر پرانیستل او خبرې به مثبتې پایلې ولري.
په عین حال کې یو تایید دی چې یعنی د طالبانو دپاره د قطر دفتر خلاص شي او د مذاکراتو دپاره البته او د سولې د شورا په توسط هغې سره خبرې وشي. جامعه جهاني او خصوصا امریکا به هم د دې حمایت کوي. زما په نظر دا د سولې دپاره یو پرمختګ دی او نتایج به مثبت وي.
جمهور رئیس کرزی له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې په قطر کې طالبانو ته د دفتر په پرانیستلو سره سلا شوی. هغه وویل دغه دفتر نه به طالبان نیغ په نیغه د افغانستان د سولې د عالي شورا له استازو سره په خبرو کې ښکیل وی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان سیالی حامد کرزی وایي په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت د 2014 میلادي کال په پسرلي کې تر بخونی مهال ویش سو میاشتې مخکې د افغان ځواکونو په ملاتړ رول بدلیږي. دواړو مشرانو د غیلان پرون ناوخته په سپینه ماڼۍ کې تر خبرو وروسته په یو کانفرنس کې وکړ. اوباما دا اعلان ونه کړ چې د 2014 میلادي کال وروسته به څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. او د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردګ وایي چې اوس هم په هیواد کې 3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې تر ټولو مهم علت یې نام نیده. خغلی وردګ نن د پوهنې وزارت د ولایتي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې دا مهال د افغانستان په نږدې 200 ولسوالیو کې مسلکي ښځینه ښوونکي نشته چې همدومره شمېر ولسوالیو کې له نهم ټولګي نه پورته ښوونځي نشته. دا د افغانستان اړوند مهم کورني خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ناوړه.
د پاکستان له کوټې څخه را رسیدلي ریپورټونه وایي چې د زرو په شاوخوا کې پاکستانی شیعه مسلمانانو د دویمې ورځې لپاره اعتراض ته دوام ورکړی دی او د خپلو خپلوانو له هغو 50 جسدونو سره یوه لویه لاره تړلې چې د پنجشنبې په ورځ په چاودنو کې وشل شول. اعتراض کوونکي چې لارې په 50 تابوتونو بند کړي له مرکزی حکومت څخه غواړي چې دوی ته د امنیت برابر کړي. دوی د پنځشنبه د ورځې د 2014 پړه چې د کوټې په شیعه میشتې سیمه کې وشوي په امنیتي ادارو اچوي چې دوی په وینا د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي. په دې 14 کې لاته او څخه زیات کسان وشل شوي وو. په وژل شوو کسانو کې پولیس سرتیری، ژغورونکي او ژورنالیستان هم شامل دي. د لشکري جنگوي په نوم یوې پاکستانی وسلوالې ډلې د دې چاودنو مسؤلیت منلی دی. مظاهره چیانو د بلوچستان د ایالتي حکومت ړنګېدل او پوست د ښار د امنیت د سپارنې غوښتنه کړې ده. له بلې خوا امریکا په پاکستان کې فرقه ایي شخړې او د پنځشنبې د ورځې بومي چاودنې غندلې. په دې چاودنو کې تر 130 زیات کسان وژل شوي وو. په کوټه کې دوه پرله پسې چاودنو د پنځشنبې په ورځ تر 90 یو وژل او مسؤلیت یې افراطي سنیانو ومنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویکتوریا نولند وویل
We obviously stand with the people of Pakistan and strongly condemn.
دا وای موږ د پاکستان له خلکو سره یو په سخت ټکو دانا وړه او غیر انساني کارونه کندو. موږ د بنسټپالو شخړو ته په پاکستان کې اندېښمن یو او د پاکستان له حکومت سره په خپل ژمنه ولاړ یو چې له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړو. تر ډیر شو ډیر کسان په کوټه کې او د سواد په نورو چودنو کې د پنځشنبه په ورځ ټپیان شوي هم دي. وبخې تر یو سلو ډیر شو زیات کسان په کوټاو د سواد په نورو چودنو کې د پنځشنبه په ورځ وژل شي وو. د سومالیا چارواکي او په دې هیواد کې د اسلام پالي یاغیان وایي فرانسوي کمانډوز واکونو د سومالیا په جنوب لویدیځ کې د وسلوالو پر یو مرکز نن سهار وختي برید کړی چې ظاهرا هدف ته یو فرانسوي یرغمل شوي خوشې کول وو. دا هوایي عملیات په جنوب لویدیځي بوبوماریر سیمه کې شوي دي. د شابیل د سیمې یو چارواکي احمد عمر محمد ویلي دي چې هلیکوپټرو د شنبې په سهار وختي په سیمه کې د الشباب د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ. د محمد پوینا په ډزو کې دوه ملکیان وژل شوي. د الشباب ویاند عبدالعزیز ابو مذاب ویلي په عملیاتو کې یو فرانسوي سرتیری وژل شوی او د نوموړي په وینا فرانسوي کمانډو نه دي توانېدلې چې یرغمل شوی کس خوشې کړي. فرانسوي سرتیرو دمګړی د دې برید په اړه او د خپل یو سرتیری د وژل کېدو په اړه کومه تفسیر نه ده کړې. یو فرانسوي امنیتي سلاکار په 2009 میلادي کال کې د الشباب لخوا په سومالیا کې یرغمل شوی. فرانسې په مالی کې هم په دې اونۍ کې د اسلام پالو وسلوالو پر ضد بریدونه پیل کړي دي. او د وینزویلا مرسیال ولسمشر بیا کیوبا ته روان دي چې ل خپل ولسمشر هوګو چاویز سره وګوري. هوګو چاویز په وانا کې په روختون کې د سرطان د ناروغۍ له کبله تر جراحي عملیاتو وروسته په روختون کې دي. د دسمبر لې ولسمې وروسته چې چاویز د څلورم ځل لپاره عملیات شو دا د غد مرسیال دوهم سفر دی چې کیوبا ته سي. اته 50 کلن چاویز ته تر دې وروستي عملیات وروسته په عام د 50 کلن چاویز تر روسیا عملیاتو وروسته په عام محضر کې نه دی لیدل شوی. تیرونی د ولسمشرۍ د بلې دورې د لوړې په مراسمو کې هم ګډون ونه کړی شو. دا خبرونه
د ازادي رادیو ده. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان او امریکا ولسمشران په دې اړه کومه موافقه ته ونه رسیدل چې له 2014 کال وروسته به څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. د امو سین ته نږدې پراته افغانان چې په جریبونم زکۍ د سین په بستر بدل شوی او په لوی ځنګل کې اړولې دي له ډیر ستونزو سره مخامخ دي.
تر په ځنګل کې دیارم سل جوازمه کمی وبوړې ده. زما 200 کور خلک دریا بیول خلک نه می چاته پوسو کنه چا پرسان اوس د نن ورځې پورې
ډیر افغان ځوانان بهر ته د تلو شوق لري خو هغه چې بهر ملکونو ته تللی دومره زوریدلی چې د مرګ تر پولې رسیدلی.
هغه ډاکټرانو کې لس نفر نه ځایږي مونږ 25 دیش نفر ورکی ځایږي د ځنګل کې چې مونږ به سمغلته پهلوانو خوړو.
د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه کې د همدې ځوانانو د زړه خواله اوري. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په خپلو پرونیو خبرو کې موافقه ونه کړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. خو په دې سره سلا شول چې پاتې کیدونکي امریکایي پوځیان د افغانستان د قوانینو په وړاندې مسؤلیت ولري او په مقابل کې امریکایي پوځیان د افغانستان په کلو باندې کې عملیات افغان ځواکونو ته وسپاري او د غرض د محبوسینو د او بندیانو کنټرول د محبسونو او بندیانو کنټرول د افغانستان حکومت ته وسپاري. دا غو مسلې دي چې د افغانستان حکومت د خپل حاکمیت برخبولي. اسمت سروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر سره له خبرو وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت غوښتنه وکړه. د ونه ویل چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې څومره امریکایي پوځیان پاتې شي. خو ویل چې د امریکایي پوځیانو شمیر به له هغې امنیتي موافقې سره تړلی وي چې پر اساس امریکا په افغانستان کې د دغه هیواد د قوانینو په وړاندې د خپلو پوځیانو مسؤلیت غواړي. اوباما دا هم وویل چې که هر څومره پوځیان په افغانستان کې پریښودل د هغو لپاره به د قانوني مسؤلیت غوښتنه وکړي. اوباما وویل چې په هیڅ هیواد کې امریکایي پوځیان له مسؤلیت پرته نه دي تیر شوي. د افغانستان ولسمشر په خپل هیواد کې امریکایي پوځیانو ته قانوني مسؤلیت پر زندانونو او بندیانو د افغانستان د حکومت له کنټرول سره تړلی وباله. حامد کرزی په دې اړه موافقه وستایله چې امریکا به په افغانستان کې د ټولو بندیانو او محبسونو کنټرول د افغانستان حکومت ته سپاري. د ولسمشر کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خورم چې له ولسمشر سره د امریکا په سفر کې ملګری دی، آزادی رادیو ته وویل چې د عسکرو د پاتې کېدو په وړاندې امریکا د افغانستان شرطونه منلي دي.
د عسکرو د پاتې کېدو دپاره موږ نور هغه مسایل لرو، هغه شرایط لرو، لکه موږ چې وویل تاسو ولیدل چې هغه صفر عسکر چې آوازه خبره شوی هغه غلطه خبر و، دوی به یو تعداد عسکر ساتي، خو د 2014 نه به د دوی ماموریت مطلقا تغییر خوري.
د افغانستان د حکومت بل غوښتنه دا و چې امریکایي پوځیان د افغانستان په کلیو او بانډو کې عملیات ودروي. د دواړو هیوادونو له موافقې سره سم به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ماموریت په راتلونکي پسرلي کې په حمایوي رول بدل شي. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې دا کار په دوبی کې وشي. اوباما وویل له ولسمشر کرزی سره له خبرو وروسته امریکا ته دا موقع په لاس ورغله چې له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل په راتلونکو میاشتو کې چټک کړي. اوباما د خرس وویل چې په پام کې لري چې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته نسبتاً لږ شمېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. د وویل تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې چې دقیقا به څومره پوځیان پرېږدي، خو له جنرال الن او نورو قمندانانو سره له مشورې وروسته به پریکړه وکړي چې څومره عسکر په افغانستان کې پرېږدي چې په دې هېواد کې ترلاسه شوې بریاوي ضایع نه شي. د سیاسي چارو کارپوه او د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي سرور احمدزی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د امریکا لپاره هم مهم بولي.
د امریکانو پاتې کېدل په افغانستان کې امریکا د پاره ډېر مهم دی. هغه دا چې موږ بار بار ویلي دغه منطقه په اوسنیو شرایطو کې د امریکا ته ډېر زیات ستراتیژیکي اهمیت لري. بل د امریکا هغه سیال قوتونه چې دوی سره دښمني دغه ټول په دغه منطقه کې دي.
د امریکا د ولسمشر په وینا په افغانستان کې د پاتې کېدونکو ځواکونو ماموریت به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، هغوی ته مشوره ورکول او د غراس د القاعده شبکې د پاتې شونو پر ضد په عملیاتو کې ملاتړ وي. اوباما وویل چې دا ډېر محدود ماموریت دی او هغسې توشی او سریزو ته اړتیا نه لري چې دوی په تیرو لسو کلونو کې درلود. د افغانستان ولسمشر د اوباما په څرګندونو خوشي احساس کړه. وی ویل دا د امریکا په متحدو ایالتونو پورې اړه لري چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمېر په باب پریکړه وکړي. د همداراز ویل د عسکرو شمیر د افغانستان په حالاتو کې بدلون نشي راوستلی، څه چې مهم دي د دوو هیوادونو پراخې اړیکې دي. د افغانستان ولسمشر د دوو هیوادونو ترمنځ لانجمنو مسئلو ته په اشارې وویل د امریکا متحدو ایالتونو موافقه وکړه چې د هغه محبس کنټرول د افغانستان دولت ته وسپاري چې د تروریزم په شک نیول شوي کسان پکې بندیان دي. کرزی چې اشاره یې د بګرام زندان ته وویل دا محبس به کابل ته د دل رسیدو سره سم افغان حکومت ته وسپارل شي. کرزی همداراز وویل د افغانستان له کلیو او بانډو د امریکایي پوځیانو د وتلو او په هغو کې د عملیاتو د بس کولو غوښتنه یې کړې او ویویل چې د دغه شرط د منلو په صورت کې حاضر دی چې پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو ته د افغانستان د قوانینو په وړاندې مسؤلیت ومني. د افغانستان ولسمشر همداراز وویل د دغو مسئلو له حل کولو وروسته افغانانو ته ویلی شي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته په داسې ډول مسؤلیت ورکړي چې د افغانستان حاکمیت ته صدمه نه رسیږي او د افغانستان قوانین نه نقض کیږي. د وویل همغه راز چې امریکایانو ته د خپلو پوځیانو مسؤلیت مهم او حساس دی، همغه راز موږ ته خپل ملي حاکمیت مهم او حساس دی. موږ ته دا مهمه ده چې په خپله خوره کې بندیخانې او بندیان مو تر کنټرول لاندې وي. د دوړو ولسمشرانو تر خبري غونډې لږ مخکې د افغانستان او امریکا په ګډه اعلامیه کې اوباما او کرزی د امنیتي ځواکونو پرمختګونه ستایلي او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د افغانستان د 80% نفوس امنیت ساتي او دا فیصدي به د 6 کال په پسرلي کې چې د امریکا او ناټو پوځیان د جګړې له میدانه وځي او د مشورې رول په غاړه اخلي نیوي ته لوړ شي.
مننه سروان. یو شمیر افغان کارپوهان امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزی سفر مهم او له لاسترولونو ډک بولي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی ازادي رادیو ته ویل چې امریکایي چارواکو په دې سفر کې د افغان ځواکونو د تجهیزولو ژمنه وکړه. هغه وایي په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو په اړه د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو وروستۍ موافقه هم د سولې له هڅو سره مرسته کولی شي. له ښاغلي صافی سره د ازادي رادیو خبریال احمد زبیر ژمن مرکه کړی ده. نوموړی په سر کې د دې سفر د نتیجو په اړه خبرې کړي.
لکه څنګه چې موږ واورېدل او د رئیس جمهور کرزی د همسفرانو ځینې چې یو دفتر رئیس دی خورم چې نن سهار یې مرکه درلودله، د تجهیزولو د قواوو کې وعده شوې ده او مجهز کولو د هوایي قواوو کې هم ورسره وعده شوې ده او ټرینینګ تربیت هم ورسره ویل شوی دی چې مرسته کوي، او تر څو چې افغانستان په خپل مطمئن نشي د دې نه چې افغانستان خپله دفاع کولی شي او امنیت ټینګولی شي، نو دوی به
مهم مذاکرات امنیتی تړونو دی افغانستان او امریکا ترمنځ په دې پورې تړلي مسایلو کې هم لا تر اوسه هم مشخصه نه سو چې څومره امریکایي عسکر پس له 2014 کال دا په افغانستان کې پاتې کیږي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې ولې دغه د امنیتی تړون په اړه ډیر وضاحت را مخه ته نسو؟
زه فکر کوم چې په امنیتی بحث کې هم عملیات د افغانانو دي چې هغه تر سره کیږي، زندانیانو ویلي دي چې نور به موږ زندانیان هغه څه چې دي ټول به د افغان حکومت ته ورسپارو، او دا چې څومره عسکر زموږ پاتې کیږي هغه نه اعلانوو. هغه حق لري چې ووایي چې اعلانوي که نه اعلانوو، خصوصا په اوس مرحله کې او مخکې دېنه چې هغه وخت رسېدلی اوسي. شاید هغه پلان چې د دې خوانه د ناتو د مشر دخوا هغوی ته وړاندې شوی چې د 6000 نه تر 6000 یا 15000 قواو پورې پیشنهادونه دي، په هغو به لا هم غور کېږي او په خپل وخت کې به هغه هم اعلان شي.
دواړو مشرانو په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو په اړه هم څرګندونې وکړې. ولسمشر حامد کرزي هم ویلي چې له دې سره موافق دی، یعنی یو ډول موافقه سوې ده، له مخکې نه غښتلې موافقه چې دغه دفتر په باره کې باید کار وکړي. څومره تاثیر به ولري د دوی دغه موافقه په راتلونکي کې د سولې د پروسې په برخه کې؟
زه فکر کوم چې دا موافقه هم یوه مهمه موافقه ده چې تر اوسه افغانستان حکومت هم پرې چنې وهلې دي. که طالبان ونه وایي چې موږ افغانستان حکومت سره غږېږو، نو موږ موافقه نه کوو چې په قطر کې دفتر خلاص شي. نو دا چې دوی اوس هلته دا منلې ده چې قطر دفتر ضرور دی، موږ موافقه لرو چې خلاص شو، چې ادرس معلوم وي طالبان دپاره چې موږ سره غږېږي، دا مخکې یو د مخکې نه یو پرمختګ دی د خبرو دپاره. او هیله ده چې فکر کوم لاره د مذاکراتو نور هم خلاصېږي.
صفای صاحب، وروستۍ پوښتنه مې ده چې په دې سفر کې داسې څرګندونې هم د امریکایي چارواکو لخوا وسو چې ممکن هیڅ عسکر په افغانستان کې پاتې نه شي له 2014 کال نه وروسته. تاسو دغه سفر څارلی دی، څه نتیجې ته تاسو رسېدلي چې آیا داسې امکانات موجود دي؟ یعنی د امریکا اراده څه ده چې وروسته له 2014 کال ضرور دلته یو پوځي حضور به ولري او څنګه؟
امریکا دا هیڅ عسکر نه پاتې کېدل دلته په حیث یو احتمال هم یو الټرناتیو هم مخکې کړی، خصوصا هغه وخت دا کولی شي چې ووایي دا خبره وکړي او کړی دا چې طالبان هم اظهار کړی وو چې کرزی موافقه وکړي چې یو عسکر هم د امریکا وروسته 2014 نه پاتې شي، نو زموږ جګړه او جهاد به ادامه لري. نو هغوی په دې نظر چې نیولو د حساسیت د دې موضوعاتو دا امکان هم نه دی رد کړی چې یو عسکر به هم نه پاتې کیږي. او رښتیا هم که افغانستان د خپلو مسلحو مخالفینو سره په یو جوړ جاړي ته ورسېږي، بیا ضرورت د یو عسکر د خارجي هم نشته، نه امریکایي نه غیر امریکایي.
د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی و چې په واشنگتن کې د افغانستان او متحد ایالاتو د ولسمشرانو د وروستیو خبرو اترو په اړه خپل نظر د ازادي رادیو سره شریک کړ. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت په پوزي او امنیتی برخو کې له افغانستان سره د امریکا د تازه ژمنو هرکلی وکړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې افغانستان د خپلو امنیتی او پوزي ځواکونو تجهیز ته جدي اړتیا لري او له امریکا او نړیوالې ټولنې څخه یې یوه غوښتنه هم داده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د شنبې په شپه له ولسمشر کرزي سره په یوه ګډ خبري کنفرانس کې په واشنگتن کې وویل چې متحد ایالات به افغان ځواکونه خطه چیز او وروزی. امنیتی او پوزی څیرونکې هم د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د افغان امنیتی ځواکونو پر تجهیز او روزنې ټینګار کوي او وایي چې له دې پرته به افغان ځواکونه له جدي ستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د دفاع وزارت د افغانستان د امنیتی او پوزي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا تازه ژمنې مهمې او د افغان حکومت د غوښتنو یو اساسي برخه بولي. د دې وزارت چارواکي ټینګار کوي چې افغان امنیتی ځواکونه د شمیر له پلوه د پام وړ دي، خو د تجهیزاتو او پوځي امکاناتو له درکه ډېرې نیمګړتیاوې لري. د دې وزارت یو ویان جنرال دولت وزیری د افغان امنیتی ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تازه څرګندونې او ژمنې مهمې او د پام وړ وبللې. د دشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتی او پوځي ځواکونه په هوایی او ځمکنی برخه کې عصري او مهمو تجهیزاتو ته اړتیا لري.
یو اردو بیل هوایی قواو څخه نیمګړی اردو ګڼل کیږي، نو ډېر مشکل لرو د هوایی قواو د پیاوړتیا لپاره. د انجینري وسایلو په اړه هم مشکلات لرو، ځکه اوس د ماین جګړه ده، استخباراتي جګړه ده. د کشف استخبارات قواو باید فعال شي، او هغه وسایل چې عصري او مدرن وسایل دي د کشف استخبارات باید په هغې باندې مجهز شي. باید درانه توپچي او درانه زرهدار قوتونه باید زموږ اردو ولري.
افغان حکومت تر دې وړاندې تل ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه ناټو او امریکا باید افغان امنیتی او پوځي ځواکونه په خو وسلو او تجهیزاتو سمبال کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ولسمشر کرزی سره تر لیدنې او پراخو خبراتو وروسته د شنبې په شپه په یو ګډ خبری کانفرانس کې وویل امریکا چمتو ده چې افغان ځواکونه ښه تجهیز او وروزی. د امنیتی او پوځي چارو سیډونکو سره لدې چې په تیرو کلونو کې په تجهیزاتي برخه کې له افغان ځواکونو سره د امریکا او ناټو کړې مرستې کمی بولی، ټینګار کوي چې متحده ایالات باید خپل تازه ژمنې په بشپړ ډول عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو په خوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل کچېره نړیواله ټولنه په تیره متحده ایالات او ناټو له هر پلوه د افغان ځواکونو تجهیز او پیاوړتیا ته پاملرنه ونه کړي، نو له 2014 میلادي کال وروسته به افغان ځواکونه له ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي.
کومې نګرتیا کړي دای کیږي واکان به تخفیش وردی د سبا لپاره کښکی دا اوس وادار دوی په ځای کې به وکړی شي که موږ اردو یموږ پولیس یموږ امنیت دولتي راتلونکي سخت ضرورت دی همدغه کار ته، او که دا کار تکمیل نه کړي یما تجربه دا ده دوی ووځي نو تېر وخت پېښې بېرته تکرار نه شي.
افغان امنیتی ځواکونو له نړیوالو ځواکونو څخه د امنیتی مسؤلیتونو د ترلاسه کولو لړۍ په تیر میلادي کال کې پیل کړه، او ډیر ژر به د دې پروسې سلرم پړاو هم عملی شي. د امنیتی او پوځي چارو کتونکو اندېښنه لري چې ښایي افغان امنیتی ځواکونه د لړۍ سم ترسره نه کړي، او له افغانستان څخه د 2014 میلادي کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له راز راز ستونزو سره مخامخ شي. د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې افغان امنیتی ځواکونه د دې پروګرام تر سره کولو ته ژمن او تیار دي، او د امریکا د تازه ژمنو له عملی کېدو سره به لا په ښه ډول پر مخ بوزي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یو ازمي مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په واشنگتن کې په جورج ټاون پوهنتون کې وینا وکړه، او د کابل او واشنگتن پر اړیکو یې خبرې وکړې. دوی ویل چې له امریکا سره نږدې اړیکې د افغانستان او د افغانانو ډېرې په ګټه دي. د حامد کرزی د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې.
د افغانستان ولسمشر د امریکا د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د رسمي لیدنو کتنو ترڅنګ پرون په واشنگتن کې جورج ټاون پوهنتون ته ورغی او هلته یې وینا وکړه. حامد کرزی وویل د دواړو هیوادو ترمنځ ګډ سفر د تیرو کلونو په ترڅ کې کله داسې و چې هیلې پکې ترسره نه شوې، نو طبیعي ده چې په داسې حالت کې شکایتونه پیدا شي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د امریکا په رسنیو کې له شکایتونو خبر دی، او د امریکا خلکو ته هم د دې شکایتونه ورسېدلې دي. خو دغه اړیکې به د حامد کرزی په وینا دوام کوي، ځکه چې نږدې روابط او د افغانستان او امریکا ترمنځ مشارکت تل د افغانستان په ګټه دی.
Is the future certainly good for us? Does it have dangers?
آیا راتلونکی موږ ته په یقین سره شته؟ په دې لار کې خطرونه شته؟ موږ وړاندې تک ته ډاډه یو؟ دا مشارکت به ګټور وي؟ د غوګرتو سوالونو ته زما ځواب هو دی.
Will this partnership work? Yes.
ولسمشر کرزی په خپل وینا کې همدار سرګند کړه، کدی د امریکا او اروپا تلویزیونونو ته ځیر شي او د هغوی له نظره د افغانستان په اړه قضاوت وکړي، نو دا به یو ناورین وي او هیلې به یې خاورې شي. خو د ده په باور د افغانستان وضعیت دغه ډول نه دی.
افغانستان از ډیفینیټلی موونګ ان د رایټ ډایرکشن.
پرته له شک افغانستان په سم لار روان دی. 2014 کال یو شکل دی او تر هغه وروسته کلونه نور هم شدی. حامد کرزی زیاته کړه کدا پښتنه وشي چې افغانستان به امریکا څنګه یادوي، نو زه وایم چې افغانستان به امریکا داسې یادوي چې له افغانانو سره یې مرسته کړې او دا به افغانان هیر نه کړي چې امریکا له دوی سره ډیر کومکونه کړي دي. د جورج ټاون په پوهنتون کې په خپله وینا کې ولسمشر کرزی د راتلونکي په اړه وویل، د افغانستان او امریکا ترمنځ لننه وروسته دا اړیکې وړاندې درومې غشتلې کیږي او پخې کیږي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې هیواد په سیمه کې د امریکا ګټې درکوي او امریکا هم په سیمه کې د یو پخوانی او ښه عنصر په توګه افغانستان پیژندل دی. حامد کرزی بیا وویل، امریکا پوهیږي چې افغانان د خپلې ټولنې خپل لاره، خپل عادتونه او خپل قوانین لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې ورځې د بانک په مخ کې تیري چې د بانک د لګښتونو بیلونه تحویل کړي. دوی وایي چې بیلونه په خپل وخت تحویل نه کړي، جریمه پرې راځي، خو کله چې بانک ته ورزینو د واسطه لرونکو کار زر خلاصيږي او دوی په ورځو نوبت ولاړوي او نوبت نه ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل له مزار شریف څخه د ازادي رادیو د خبريال لطیف سحاق په راپور کې.
د بلخ ولایت اوسیدونکي وایي کله چې د برېښنا د مصرف پیسو تحویل غولو لپاره ځي، ډېر زیات ستونزو سره مخ دي او باید څو ورځې ورپسې وګرځي تر څو دا پیسې بانک کې تحویل کړي. هغوی وایي که پیسې په ټاکل شوي وخت کې تحویل نه کړي، نقدي جریمې سره مخ کیږي او کله چې بانکونو ته ځي نو هلته واسطه لرونکو نه ژر پیسې اخیستل کیږي. اما عام خلک باید څو ورځې خپل رسمي او غیر رسمي کورونه پرېږدي تر څو دا پیسې بانک کې تحویل کړي. ځینې اوسیدونکي چې په دې سړه هوا کې د بانکونو دروازو تر شا ولاړ دي، هغوی د برېښنا او بانکونو چارواکي په سالنګارۍ باندې تورنوي. ورځې کېږي زه راځم تر څو د برېښنا پیسې تحویل کړم، اما کله چې 11 بجې کېږي موږ ته وایي رسمیت ختم شول او پیسې نه اخلي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د برېښنا مؤسسې رئیس انجینر محمد ناصر هم د خلکو ستونزې مني، اما وایي د بانکونو کموالی د دې کار باعث سوی تر څو خلک له ستونزو سره مخ سي.
مشکل متعددی است.
من ډول ډول ستونزې لرو، د بانکونو کمښت او د برېښنا د مشترکینو زیاتوالی. په 2011 کال کې 10,000 مشترکین درلودل، اوس مهال 30,000 ته رسیدلی.
بیشتر از 100,000 مشتری داریم. او همچنان یک چالش اخیراً برای ما پیدا شده که
موږ اوس مهال له بلې نوې ستونزې سره مخ شوی یاستو. په بلخ ولسوالۍ کې د کابل بانک څنګه تړل شوی ده او اوس مهال باید د خلم او بلخ ولسوالۍ اوسیدونکي مزار خار تلرسی تر څو دلته خپل پیسې تحویل کړي. صدا ډیره لوی ستونزه ده.
همچنان بر محافظت شده
اوس مهال په دې ولایت کې 2 دولتي او 1 خصوصي بانک د برېښنا پیسې اخلي، اما د کارکوونکو کمواله د دې باعث شوی تر څو خلک د ستونزو سره مخ شي. هم غوښتل د بانکونو د استازو سره هم خبرې وکړو، اما هغوی وویل چې د خبرو کولو صلاحیت نه لري. اما د یو بانک چارواکي چې د نوم نه اخیستلو نه ډډه کوله ویل، د برېښنا مؤسسې کارکوونکي کم دي او نشي کولی دا پیسې په ټاکلي وخت کې بانک ته راجع کړي.
له کوټې څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د زرو په شاوخوا کې پاکستانی شیعه مسلمانانو د دویمې ورځې لپاره اعتراض ته دوام ورکړی دی او د خپلو خپلوانو له هغو 50 جسدونو سره یوه لویه لاره تړلې ده چې د پنجشنبې په ورځ په بریدونو کې وژل شوي وو. هڅه کوو چې له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال سره په ټلیفون کې اړیکه ټینګه کړو او تاسو ته په دې اړه تازه معلومات خپره کړو. د دې پیښې سره په پاکستان کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د شخړو د زیاتی دو اندیښنې زیاتې شوې دي. د اندیښنې په دې پسې ډېرې شوې چې د پنجشنبې په ورځ په کوټې کې 314 نږدې سل تنه ووژل او شاوخوا 1.5 سل نورې ټپیان کړل. اخوا په سوات کې هم د تبلیغاتو په یو مرکز کې 14 وشوه چې 23 کسان پکې ووژل شول او تر 80 ډېر ټپیان شول. مجیب رحمان انګار دې موضوع ته کتنه کړې.
په پاکستان کې د تشدد او ترهګرۍ او شمېر وروستیو پیښو یو ورې بیا د فرقهیي شخړو او تاوتریخوالي اندېښنې رامنځته کړې دي. په وروستیو څو لسیزو کې د دې هېواد په ځینې سیمو کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ ډېری ځل په وړو خبرو راپیدا شوې لانجې په جنګ جګړو اوښتي چې ځینې وختونه یې کلونه دوام موندلی. که څه هم په هغو سیمو کې چې په تیرو څو کلونو کې دغه مشکل په کې اوج ته رسېدلی او په دې وروستیو کې یو څه کراري راغلې، خو د پنجشنبې په ورځ په کوټه کې پر شیعهګانو او سوات کې پر سنی تبلیغیانو بمی چاودنو د دغې لړۍ د بیا تودېدو اندېښنې راپیدا کړې. حکومتي مقاماتو د تل په شان دا ځل هم د ترهګرو او مذهبي بنسټپالو د ځپلو ژمنې کړي، خو دا چارو څېړونکي بیا د اړوندو ادارو بې کفایتي د دا ډول پیښو د رامنځته کېدو اصل علت ګڼي. تبلیغیان او بنسټپالی سنی ډلې لا د سواد د پیښې په باب غلي دي او کوم شدید عکس العمل یې نه دی ښولی، خو په کوټه کې میشتې شیعهګانو د جمعې په ورځ د احتجاج په توګه سوداګریز مرکزونه او بازارونه وتړل او دا ورځ یې د تورې ورځې په توګه اعلان کړه. شیعهګان د فرقه‌ای تشدد په اړه خبرداری ورکوي او وایي چې په کوټه کې د یو منظم پلان له مخې پر دوی دغه ډول بریدونه او چاودنې کېږي. په پاکستان کې د مذهبي شخړو امکانات په داسې حال کې مخ پر ډېرېدو دي چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې د سختدریزو وسلوالو ډلو فعالیتونو خلک له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي. امنیتي ادارې چې تر دې دمه د دغو ډلو په ځپلو کې پاتې راغلي که پر وخت د مذهبي شخړو په مخنیوي کې لازم اقدامات ونه کړي نو ښایي یوه نوې ستونزه رامنځته شي او د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ کړکېچ نورو سیمو او ښارونو ته هم وغځېږي.
مجیب رحمان انګارو له پاکستانه دوه نیمې بجې دی. اجمل اند مهمو پیښو لنډیز راوړی.
د افغانستان د سولې عالي شورا په امریکا کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او ولسمشر اوباما ترمنځ د سولې په اړه خبرې ګټورې بللې دي. د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانستان کتابتونونو او پوهنتونونو ته له خپل آرشیف څخه د افغانستان په کلتور او تاریخ پورې اړوند د ډیجیټل شو پانګو په نوم اثار ورکړي. د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردګ وایي چې اوس هم په هیواد کې 3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې تر ټولو مهم علت یې ناامني ده. له کوټې څخه رارسېدلي رپورونه وایي چې د زرو په شاوخوا کې پاکستاني شیعه مسلمانانو د دویمې ورځې لپاره اعتراض ته دوام ورکړی او د خپلو خپلوانو له هغو 50 جسدونو سره یو ځای یوه لویه لاره تړلې ده چې د پنجشنبې په ورځ بریدونو کې وژل شوي. لا بلې خو امریکا په پاکستان کې فرقهیي شخړې او د پنجشنبې د ورځې بمی چاودنې غندلې دي چې په دې چاودنو کې تر 130 زیات کسان وژل شوي وو. د سومالیا چارواکي او په دې هیواد کې د اسلام پالي اغیان وایي فرانسوي کمانډوز واکونو د سومالیا په جنوب لویدیځ کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې ظاهرا هدف د یو فرانسوي یرغمل شوي خوشي کول وو. او د وینزویلا مرستیال ولسمشر بیا کیوبا ته روان دی څو له خپل ولسمشر هوګو چاویز سره چې هلته په روغتون کې بستر دی وبیني.
په روانه خپرونه کې د هغه فلم په اړه اوري، د هغه افغان هنري فلم په اړه چې چاپنداز هلکان نومیږي او د اوسکار جایزې ته کاندید شوی دی. همداشان د ځوانانو پروګرام تاندې څنګ لرو. په دې پروګرام کې د هغو ځوانانو د زړه خواله اوري چې وایي کورنۍ هر څه ورته خرڅ کړي دي، حتی یوې وایي چې پلارې لنګه غوا ورته خرڅ کړه او دای بهر ته ولېږه، خو هلته یې دومره ستونزې لیدلي چې د مرګ تر سرحده رسېدلې دي. جالبې خبرې دي، دا به د تاندې څنګ په پروګرام کې واورو. خو اوس کندوز. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په ځنګلي سیمه کې سلګونه کورنۍ اوسېږي چې نه یې ماشومانو ته ښوونځی شته او نه هم د دوی لپاره یو روغتیایي مرکز چې خپل ناروغان ورولي. بلخوا په دې سیمه کې د امو دریا تخریبات لا هم جاری دي چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکه اعلان کړي ده او اوس د دوی ځمکه د سیند یو برخه بلل کېږي. نور محمد صحیمی پاړه ریپورت لري.
د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ چې د امو دریا په غاړه له تاجکستان سره په ګډه پوله کې پرته یوه لویه خیرازه ولسوالۍ ده، له قدیمه تر دې دمه پورې د امو دریاب له تخریباتو سره مخامخ ده. ویل کېږي چې امو دریاب له هغې مودې راهیسې چې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په توګه پیژندل شوی دی، په ځینو ځایونو په تېره بیا د امام صاحب ولسوالۍ کې کابو 4-5 کیلومتره خپل اصلي مسیر پریښی او د امام صاحب د ولسوالۍ په لوري ورمات شوی دی چې تر اوسه یې په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه لاندې کړې او دغه تخریبات لا جاری دي. د یادونې وړ ده چې دغه پرلپسې تخریبات باعث شوي دي چې د سیند د پخواني او اوسني بهیر ترمنځ برخه یو څه جګه پاتې شي او فعلاً په دغه ساحه کې یو پراخ ځنګل سر راپورته کړی دی چې سر او پای نه ښکاري. د سیمې د خلکو په وینا چې اوس مهال په دغه ځنګله کې د بیلابیلو قومونو څه د پاسه 3.5 سوه هغو کورنیو ژوند اختیار کړی دی چې پلرني جایدادونه یې د سیند په بستر بدل شوي دي. د دغه ځنګله د تورپی کلی څخه ارباب قوانجغه د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
سحای جنگل یگان چر هزار جریب زمین باشه
دی دغه زنگلو ټول سحا خای څلور زره جریب ازمه کوي او موږ له پنځه درس کلونو راهیسه په دغه زنگلو کې ژوند تیرو خاغلی قوانجغه چې د سیند اوبو ترمنځ یوې سیمې ته اشاره کوله وویل چې د دوی وسو او یا جریب ازمه که دا مهال په سیند بدل شوې ده او دوی مجبور شوي دي چې دغه زنگلو ته پناه یوسي د یادونې وړ ده چې د سیمې اوسیدونکي خپلو کورونو ته د کیمو په ذریعه تګ راتګ کوي په دغه ځنګله کې نه ښوونځی شته او نه هم کلینیک د ځنګله یو تن اوسیدونکی پاینده محمد وایي چې په ځنګله کې د خواري او غریبي لپاره څه مدارک نشته د دوی د کار سړي نورو آبادو سیمو ته د کار لپاره ځي او خپلې ګټلې ځنګله ته راوړي خو تر ټولو لوی تکلیف په کیمو کې د دوی د ناروغانو لیک درالیک دی لکه چې وایي
روخ چه پیدا شه بازار تو زلطه چه نشته ده خود دونه تکلیف چه دندازه نواتلی تر بدره و دری ساعتا دری نیم ساعتا کیمی خواهد انتظار که و بیش آغاز بروزو مریضم تو پونه ولی دره وای چه منگ سر دولت کومکو که و کلینیک را تجور که مکتب نموالی و عالم بیسی واده پاتی شلو نسو کوست و سوارشی ولی تا زنگل که براتی و
دی سیمی یو بلتن و سیدون که بیاد مرست و غختن و اکلا داسی و ویل
دی امام سب و سیدون که ما پی اسکی که می کور رو خواهد اسکی نه و سوارشوی ما ترپی بزنگل که دیرم سل جب از ما کمی و بو ولیده دی تمام دنیا حالام تا معلومه ده زما 200 کوره خلک د دریا بیرل خلک نه می چاته پوسو کنه چا پرسان دوس د نن ورځی پوری نه کلینیک سه نه مکتب شته خلاص منګ نو یې څه گزارو چارم نکیږي نه کشته لري تقاضا درم ورو خو چې زما سره کومه گوشي خدا ماته یو زیات کوټی راوخه یو زما کوي شهر راوخه
هر دنه شي چې د امام صاحب ولسوالۍ دی ورته بوز او قدم جای کلیو یو تن اوسیدونکې ګلباز بیا وویل چې د سین تخریبات هم دا اوس هم جاری دي او یوازې هم دا سک کال د سیم تر شپک سو کوره پوری د وبول لاسه بې ځای شوي دي لکه چې وایي د په دې باب چې څه ډول مرستې غواړي داسې وویل
اول شل جی روز مکه شخصی دماغ پلا وردی سالور تر مره غلای کال دو زر مره اوریزی دو زر مره شولی نور دست پینزه شپک جمعه ده قومو دیمانگه طول ویورد لاغه ده تقریبا یو شپک او سوا کوره بای اوریده نه اوز پیلا نیم چپک ای روانده در یاب تخریب که ده ده کندم جای منطقه پاک ورده ده منگ ده غم رسی غوارده منگ ده یو خیمه و بدی شهر ما دیمانگ چاره نکیگیز منگ ده یو خیمه را که منگ برستن لکم اکو منگ بر دوری لکم اکو منگ ده بایس ده در یاب اوتر دیسی ده اینده وز ده پاتی خلق یه نسی ده تیگی واسی و ده شهنده ورده واسی سی ده مخی بنده سی
دی آدوانی وارده چی دی امام صاحب زنگل تا چیر ما دی اسکی پسی ما که یو زیاد شمیر خلق دی سرو زرو دی ترلاسه کول و پهیلا دی سین دی شگو پا منزلو لگیا دی دی سیمی یو تن وسیدون که غلامبای وویل چه یوازی دی دوی پسیما که پینزشپک دکان اجاره داران دی چه دی سرو زرو دی ترلاسه کول و پهیلا یه زین خلق استخدام کردی او پا پرلپسی توگا دی شگو پا منزلو لگیا دی دی دپا وینا چه دی شگو پا دی منزنه که روزانه یو مزدورکار تا 200 تر 250 روپی پوری پلاس ورزی دی اجاره دارانو پا سوانه ویل خو خود امام صاحب دی ولسوال امان الدین قریشی په وینا چې دغه کار د کانو او صنایعو وزارت لخوا ځینو اجاره دارانو ته ورکول شوی دی معلومه نه ده چې دغه اجاره داران څوک دی او څومره پیسې له دې درکه د دولت خزانه ته ورځي
راپور زمر قضاوت ستاسو
په افغانستان کې جوړ شوی لند هنري فلم چاپنداز هلکان چې په نړیواله کچه د ګڼو خلکو پاملرنه ځانته واړوله اوسکار جایزې ته کندید شوی دی خو د دې فلم په وړاندې د اوسکار تر ګټلو زیات یو بل ستر هدف پروت دی چې په افغانستان کې د سینما د وروسته پاتې هنر پیاوړي کول دي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې خبریال فرود بیژن یو راپور برابر کړی دی چې لنډیزې احمد تکل وړاندې کوي
بسکشی بویز یا چاپانداز هلکان هنری فلم چې په نړیواله کچه تود هرکلی وشو د هغو دوو بېوزلو تنکیو ځوانانو تریخ داستان دی چې د خپلو خیالونو د رښتیا کولو هڅه کوي د فلم دوه اصلي کرکټرونه یو شوخ او دوهم د پخزوی یو مغرور هلک دی دوی چې نږدې ملګري هم دي خپلې دې ګاډي هیلې ته چې یو ورځ به چاپاندازان ترې جوړیږي او د بسکشۍ په لوبه کې به ګډون کوي د رسېدو هڅه کوي
روز خواهد دیدی که مکا کجا جی پیش کل مردم نامه را بلند خواهد صدا کرد باز نام من به تاریخ بسکشی خواهد سمجد ټخی او طلاو مې زنی
د فلم نه یوازې په بهر کې بلکې په افغانستان کې د نن د غنو خلکو پاملرنه ځانته واړوله. د فلم لومړنۍ یو لوی فلمونو څخه دی چې د جوړولو ټولې چارې په کابل کې شوې. چاپنداز هلکان د افغان فلم پروژې په نوم د یو غیر انتفاعي مؤسسې لخوا جوړ شوی لومړنۍ فلم دی. دا ټولنه وایي هدف یې د افغانستان د سینما د هنر بیا رغونه او د فلم جوړونې د کمپنیو روزل دي. ګڼ شمېر افغان فلم جوړونکي څوک له څه نا څه مسلکي مهارتونو سره او نور چې یوازې شوقیان وو له شوټینګ نیولې تر تخنیکي پړاوونو پورې د فلم د جوړولو په ټول جریان کې حاضر وو. په دوی کې داسې کسان هم وو چې د لومړي ځل لپاره په یو مهم فلم کې د لیکلو پروډکشن او ډایرکټ امکان ورته برابر شوی وو. د مستندو فلمونو جوړونکي امریکایي سام فرنچ چې چاپنداز هلکان او د افغان فلم پروژې مؤسسه تمویلوي په 13 اکتوبر میاشت کې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې ویلي وو چې دا فلم به د افغان فلم جوړونکو د بریا ازموینه وي. د هیله څرګنده کړې و چې دا هڅه به افغان فلم جوړونکو ته د پوها ورکړي چې خپل فلمونه جوړ او د هیواد د سینما د سکتور له وادي سره مرسته وکړي. کله چې زلم رایدل تراغلم پوښوم چې پر احتیا هم په دې هیواد کې د فلم جوړولو یو فعال صنعت نشته. فکر مې وکړ چې باید د دې صنعت ظرفیتونه لوړ شي. موږ غوښتل افغانانو ته لاره ور وښیو څو د فلم جوړولو پر یو کمپنۍ کار وکړي. له دوی سره مو د داسې یو فلم پر جوړولو چې د افغانانو په اړه وي، افغانان یې جوړ کړي او د افغانانو لپاره وي، اوګه په اوګه کار وکړ. فرنچ چې لومړی ځل په 2008 کال کې کابل ته ولاړ، د افغانستان په اړه ډېر کم معلومات درلودل. دی وایي په لومړي سر کې فکر کاوه چې هلته به په کوم سنگر کې پروت وي او له ویرې به کړپم لا ګرځي، خو ډېر ژر پوه شو چې دا ښار له الهام بخونکو ناویلو کیسو ډک دی. فرنچ وایي دې ناویلو کیسو دی اړیست چې په 2009 کال کې د چاپندازو هلکانو سناریو ولیکي. لومړی چې راغلم فکر مې کاوه چې افغانستان به له بمونو او مرمیو ډک وي، خو مې لیدل چې دا هیواد له کیسو ډک دی او خلکو یې ماته په خلاصه غېږه هرکلی ووایه. بیا مې د فلم جوړونې خپله کمپنۍ د هغو کیسو د بیان لپاره پرانیسته چې رسنیو نه دي ویلي، هغه کیسې چې د جګړې شاته پرتې دي. د دې هڅو نتیجه چاپنداز هلکان و. 13 دقیقې فلم چې شوټینګ یې د 2011 کال په ژمي کې په کابل کې 11 ورځې دوام وکړ. په دې فلم کې فواد محمدی، ولی تلاش او جوان مرد پاییز مرکزی رولونه لوبولي. فرنچ وایي د فلم ډیره برخه لګښت له هغو 200,000 ډالرو تمویل شو چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د دې کمپنۍ ته ورکړل. نړیوالو وروسته لدې چې چاپنداز هلکان په متحده ایالاتو، اروپا او آسیایي هیوادونو کې په نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې شو، د سام فرنچ کار ډېر وستایه. فرنچ تیر کال د دې فلم په خاطر د لاس انجلس د لنډو فلمونو د فستیوال جایزه وګټله او پرون د جنوري په 10 نیټه د لنډو فلمونو په کټګوري کې اوسکار جایزې ته کاندید شو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هنرونو په تیر سینما او نورو تصویري هنرونو ته اجازه نه و، خو د دوی د رژیم له پرځېدو وروسته د سینما د هنر په برخه کې یو څه پرمختګ ولیدل شو. په تیرو څو کلونو کې د صدیق برمک اوسامه، د عتیق رحیمی خاورې او ایره او د نیلوفر په زیرا د کندهار سفر فلمونو په نړیواله کچه شهرت ترلاسه کړ.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
سلام 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 ملګرو، تاسو هم غواړئ چې د محمد حکیم په څیر په غیر قانوني ډول یعنی په قاچاقي لار بهر لاړ شئ؟
څلور شپې څلور ورځې هغه مزل په غرو کې په ځنګلو کې وتلو، د تندې نه د لوږې نه به مونږ زوب کېدلو، تلای به نه شو. دونه هغه تنګ شو چې مونږ چې یا مړه شوي یا گیر شوي.
هغه ځوانان چې په غربي هیوادونو یا دوبۍ، سعودي عربستان او کویت کې کار او ژوند کوي له څه ورستون سره مخ کیږي.
داسې ټولو ته ویل چې تاسو بلاندې ګوري، شیخ ته کتای نه سي پورته، ته بلاندې ګوري، نو هلته د غلامۍ ژوند ده.
په خندا ګلابا دلري لري
نرنه تاندی چانگی مو هم داغو موزوگانو تا جانگلی کریز نورگل شفاق یا همزو لکت سوک پا ناسما لارو مزل کوی خایی داس دعاگانی پا دردو نخوری نبلا تودو بادونو پا امانوی او نبای قدمون پا سرو گلونو ور برابر شی اوس هم گن افغان زوانان بهرنی حیوادون جنت بولی دلغمان ولایت رحمت الله هم لهم داس زوانانو یو ده چه غواری لندن تلال شی
فخی می چی کار ده پرم لار شمال تا سلی تب خوش ای شوق می دیر ده چی لندن تلال شما جرمنی تلال شما چی دیر فش رفته دی کاروبارم پا کی خده دلتا کاروبار نشته ده خوانده نشته نه مجبوره قچاقی لار شی سلی دویزی پیسی راسر نشته زه بس مجبورم قچاقی لار شما
ورت بگرانا گزارا شی او چی جانن تی پمخ دی خاشی زڑے زما فضل فو بندے را خوشینا
محمد داود ننگرهار دا حصارا کولسواله اوسیدون کې د همزولو خپل اولادونو ته لمن غوړولې و چې ډوډۍ به ورسیږي للوګي به نمري په قاچاقي لار دی بهر نزي خودخوار مولا ازان څوکلا اوري
او ما خپل یو زوی لال د بلجیم ته او یو میورور لال نو هغه ټول سلال دی دا خبره کوي یو بل کشر رور دی زوی می دا کشرای سپام قران سیدرنه هغه تکلیفونه واغ ستونزې مونږ لیدلې نو دا کوشش وکپل را سیرانه سیدرنه دوی په دغه قاچاقي لار مونږ لال دی اول ته تکلیف فوسره مخامخ سی وی پکیمانه دی خپه دی ټول خپه دی مون خو ډیر ورته ویلې سم مزه تکلیفونه دی خو مون خبره چیرته وس خو زو ات میزونو
نيسته سانلې په کوم لور ډې زما د خوانه په زور ډې کله کله به مجبوري مونږه ګران کړي راغري مونږه
دوستانو ځینې کسان که بهرنیو هیوادونو ته په رسېدو بریالي هم شي خو له ستونزو خلاصۍ نه مومي د بلال احمد د کاکا زوی په قاچاقي لاره بهر تللی رسېدلی هم دی خو اوس د خپل وطن ارمان کوي
سپوره ډوډۍ دی خپل هیواد دی خارج ملکونه دی ورکې زما خپل تره زوی مې دی هغه هم څه وخته مخکې قاچاقي لاړه خارج ته ولاړه زنګ راته وهي ډېر خفه ده وایي زه به دا ورسې درځم قبولي یم تاسو نه دخ وایي درځم هلته به وایي د کراچۍ چلم مزدوري به کوم اما کور ګټه د لاهور ګټه
زمری هغه ځوان دی دوستانو چې یو وخت یې زړه د زمري کړی و خو خبر نه و چې هغه کار زړورتوب نه بلکې د ده نادانی وه د ایران له لارې کویت ته تګ غوښته خو بخت یې په بله یووړ
کویت ته یو کال تلو ایران ته لاړو دېرش دېرش لکه تمنه منګنه واخیستل بالاخره شل شپې یو میاشت سرګردانم و د دې خاطر د ایران خاوره کې د ایران حکومت ونیولو میاشت داسې بندیان و باید د افغانستان خاورې ته مرز ضرور نه ده چې خلک ځان مرګ ته ورکي ځي یونان ته ځان غرقوي په غرو کې په ځنګلو کې په لیوانو ځان خوري په دغو نه ضرور نه ده یو ملګوډۍ بالاخره پیدا کېږي
داسې هم کېدی شي چې یو څوک دې له حالاتو دومره تنګ شي چې ځان ته مرګ غواړي ملګرو هو محمد حکیم یو وخت په خپله ګناه همداسې پښیمانه شوی و چې مرګ یې غوښت مرګ یې په خپلو سترګو ولید خو مړ نه شو خپله لنګه غوایې د یوه ارمان صدقه کړه خو هغه ارمان یې له ځانه سره بیرته خپل هیواد ته راوړ کیسې ته غوږ شئ
کورنۍ مشکل مو ډېر زیات و چې اکبر سره مو 15,000 روپۍ پاکستاني وي دلته په نغدې راکوي یو 20,000 روپۍ کلدارې به هلته دوبۍ ته مو چې ورسوم راکوي لاری مصرف مخبل دی چې ځانانه به تاسو کوي ما د کور کې یو نن غوا واغه مو ورته خرڅ کړ ډیر په مشکله مو پیسې ما ځان سره برابرې وته د دې ځانان هغه ډاکټرانو کې لس نفر نه ځایږي مونږ 25 دیش نفر ور کې ځای کو څلور شپې څلور ورځې هغه مازل په غورو کې په ځنګلو کې وتلو د تن دینه د لوګي نه به مونږ زوب کې دلو تلای بنو شو دونه هاته تنگ شو چې مونږ چې امر شي یا گیر شي یا پات شي د ځنګل چې مونږ به سمغلته بلوانو خړو دوه میاشتې مو تیرې
کړی یو شپه وا چې مونږ خو بیولی وو کې چې اکبر راغوی اله سفر دی تاسو لنچ تیاریږي نن شپې. هغه په لارې کې ډېر سخت پانونه وو. بیا هغې ځای ته چې مونږ ورسېدو هغو کې چې اکبر سره ډېر په مشکله ورسېدو. شپه ښه پخه شوه، بس هغو خپل شپر و لیټر به یې بل کړو، یا به یې ټیر را خلاصولو، یا به یې بنټ جکو، بس مونږ به پوه شو چې یاره دا موټر زمونږ دی. بیا به آزادانه ډاډه ورتلو. هغه نر وو چې ځان یې موټر ته اچولو کې تلو به سر به مونږ ټیټ نیولی وو. په دې نه پوهېدو چې کوم ځای دی کوم ځای ته موړي سره کم حساب دی. زه یې ورسولم دوبۍ ته. دوبۍ کې بیا ډېر مشکلات وو، مزدوري نه پیدا کېدې، نابالد وو، ډېر په مشکله به مونږ دونه کول چې اتاق خرچه به مونږ پیدا کوله. بیا یوه ورځ زه کار ته روان وم، شورتیا هغه ورته شورتیا ورته وایي حکومت بس را باندې راغلو. چې راغلو ما ته ویل چې ته ویزا وښیه، پتک وښیه، پاسپورټ وښیه. زه خو کچاکي تللی وم، ما سره هېڅ چیم نه وو چې ما ورته ښودلی وای. زه جیل ته راوستم، تقریبا شل شپې همالته جیل ما باندې تیر کړو. دېنې بعد یوه ورځ په تیارۍ کې کېنولم، بس افغانستان ته ډایرکټ راولېږلم. زه اوس په تکلیف یم، پیسې نه لرم، غریبي دی. خو د دې کچاکبرو لارې چې ما په زړه وي، زه همدغه تکلیف کې خوشحاله یم. مرګ ما په دې خپلو سترګو لیدلی.
زمونږ ځوانان بیا هم په غیر قانوني ډول بهرنیو هیوادونو ته تګ خوښوي، چې کله کله د بیړۍ د غرقېدو خبرونه هم اورو. څه موده وړاندې هم یوه کښتۍ چې له ترکیې یې یونان ته په غیر قانوني توګه افغان کډوال وړل، د یونان په سواحلو کې ډوبه شوه، چې نږدې دېرش افغانان کډوال پکې غرق شول. غیر قانوني کډوالو سره په بهرنیو هیوادونو کې ډېر بد چلند کېږي. په یونان کې یو افغان فرهنګي شهریار خان چې له ځینو مرستندویو ټولنو سره د ترجمان په توګه کار کوي وایي:
یو ډله ده دوی ته کله یونانیانو له خوا د جرمني ګوند یعنې نازیانو ډله هم وایي. دوی چې هر افغانۍ که نور خارجي رانیسي وهي، حتی چې د مرګ صرفه پې نه کوي. دوه اونۍ تر مخه یو عربي چې وو هغه یې له دویم منزل نه دویم چت نه راغورځولی وو، خو خوشبختانه هغه له مرګه بچ شوی وو. اقتصادي حالات د یونان ډېر زیات خراب دي. په کلونو کلونو باندې دلته خلک بېروزګاره اوسېږي، دومره کارونه کوي چې هغه د ډوډۍ خوراک خراب کورونو کې ژوند کوي، چې هلته د انسان زندگی مناسب نه ده. د ترجمان په حیث باندې دلته کار کوم، نو دوی ته زما دغه پیغام دی چې ورونو مه راځئ، دلته خپله زندگی مه خرابوئ.
مننه چې تاندې څنګه ته وکړې. همزولو، یو خوا که غیر قانونی یا په قاچاقي لار مزلونو د ډیرو ځوانانو غوښې د ماهیانو خوراک لري، نو بل خوا د دوبۍ، سعودي عربستان، کویت او داسې نورو هیوادونو غرمو هم د ډیرو افغان ځوانانو ښې ځواني کنډ کپر کړي. د افغانستان د ځینو ولایتونو ځوانان، په ځانګړي ډول د خوست او پکتیا ځوانان، یاد هیوادونه د پیسو ګټلو او مزدورۍ هیوادونه بولي. د کانکور په ازموینه کې کاتب ته هم بریالي شي، ښایي دومره به نه پرې خوشحالېږي لکه څومره چې د دغو هیوادونو ویزې ته خوشحالیږي. مرسلین د خوست ولایت اوسیدونکی دی. دی له عربي هیوادونو سره د خوستۍ ځوانانو د لیوانې مینې په اړه راته غږېدلی.
ولا خوست کې چې ځوانان دي که نه، هلته مطلب کوم چې لر ولایت سولې څخه راشي همدا خبرې کوي. تاسو یو شیم دی، نو تعلیم څه ده؟ مطلب یو شیم ده، تعلیم نه تاسو څه کوي؟ مطلب لاړ شي پیسې وګټي. داس نه ده چې مطلب هلته دوی لاړ شي او مفته مفته پیسې دي، بس پنډه ده را غونډه کې او دلته راوړي. زیات تکلیف نه دی هلته ویني، بېخي زیات.
وایي زړې ځکه هوښیاري وي چې ډېرې پېښې لیدلې وي او سختۍ ورباندې تېرې وي. دا مرسلین پلار هم یو وخت په دوبۍ کې وو، خو که د خپل ژوند ترخې کیسې خپل زوی ته نه وای کړې، اوس به یې زوی په کابل کې د یوه پوهنتون زده کوونکی نه، بلکې په عربو کې به یا ډرایور وو او یا به نور درانه کارونه کول.
زما پلار چې د دوبۍ کې وو، مخکې اوس دلته خپله کاروبار شو، بزنس لري. کار زمونږ خپل کلیوال چې دي سعودي عرب کې دي، هلته موټرې چلوي. هغوی هلته زیات تکلیفونه ویني، موږ ته زیات کیسې کوي. هلته عربیان چې دي ظلم کوي افغانانو سره، که نه کوم پیسې چې دوی وګټي هغه دوی ته په ډېر مشکل سره ورکوي. زمونږ خپل یو کلیوال څلوېښت کاله هلته تېر کړی وو. څلوېښت کاله بعد چې دلته راغی، وایي موږ ته کیسه کوله، وایي چې کومه پیسې وګټله هغه وکړه، ټول عربیان را خپل لاس کې واخیستې. که نه ډېر زیات ظلمونه افغانانو سره کوي.
مسافر ہے دکڑا زر زر زوانی جانانا دم خیالی جانانا.
ملګرو، محمد سمی د کابل ولایت د خاکی جبار ولسوالۍ اوسیدونکی ځوان دی. دی داسې څه وایي چې د وطن خاوره مې خوراک وی، نه په پردي وطن کې غوښې پلاونه.
یاره ملګری، خو مې تللي خو زما زړه نه کوي، باید خپل وطن آباد کې. افغانستان د هر رقم نفر ته ضرورت لري، ډاکټر هر شي ته ضرورت لري. څه کوو چې پردیو ملکو کې خپل ځواني خراب کړو؟ پردي خلکو خبرې دي، دلته خو چا خبرې نشته. درپسې زه خو تللی والی لی خپل وطن پرېږدم، نورو ته لاړ سم.
حاجی نظر محمد راغب یو ګرځیدلې سړی د ملګرو سعودي او داسې نور عربي هیوادونه خوړلي دی. وایي افغانان په عربو کې ډېر سخت کارونه کوي خو په بدل کې ډېر بد چلند ورسره کیږي.
افغانستان خلک په بهر هیوادو کې په غربي یا په شرقي نړۍ کې چې هغه خراب کار یا خشره کار په دنیا کې نه دوی کوي، دوی د شپې خوب نه کوي. تر اوسه په سعودي عربستان کې په لسګونه افغانان ډرایوران داسې وي چې په جلاو باندې خوب راغلی او ټکر شوي دي، هماغسې مړه شوي دي، شهیدان شوي دي. درانه کارونه خو ټول پام دوی دي، د ټیلرو ډکول، کته کول، دغه ټول کارونه په افغانانو باندې. داسې ټولو ته ویلي چې تاسو به لاندې ګورئ، شیخ ته کتای نه سي پورته، ته به لاندې ګورئ. نو هلته د غلامۍ ژوند ده، ته به د غلام په څېر. هلته چې ما د افغانانو نه پوښتنه وکړه چې تاسو اسناد نه وي کوئ، وایي چې موږ اسناد نه وي کوو. موږ ته وایي چې لرې تاسو ودرېږئ، دا اسناد هم راوړئ دلته، خپله هم رانه وځئ دلته چې بد ښکاري دا جای در باندې. تر دې حده پورې تعبیز هم هلته ورسره کېږي. اکثره خلکو پیسې چې کار کړی، غریبي کړی، پیسې نه ورکوي. او هلته کمزور مور هم نشته چې ډېر شکایت وکړي. دا موږ وطن نه دی تیاره کې اچي برای دې راوس دلته میدان کته کوي. ته هم قرضدار یې، هلته باندې پیسې خلکو خوړلي. اکثره خلک همداسې شوي.
راغب زیاتوی دوستانو چې له عربو د راغلیو مسافرو ډیر نازول او دوی ته میلمستیاوې کول د کلي او سیمې نور ځوانان هم هڅوي چې د دوی په څیر مسافر شي. دوی په ښو ښو ځایونو کې عکسونه اخلي او چې کلي ته راشي نو څو ورځې په سپینو کالیو کې ګرځي. بیا نو نور ځوانان هم وایي چې که سړی وي نو همدغه دي.
ما په مکه معظمه کې د هندوستان او د بنګلادیش او د افغانستان خلک ولیدل چې دوی د سعودي عربستان حکومت راغوښتي وو د کار دپاره. بیا یې کار پې څه کوو چې د حرم شریف نه تقریبا یو نیم کیلومتر لرې شاوخوا د سړکونه پې جارو کول او هلته مقبره بقیه ورته وایي. په دغه مقبره کې به دوی پاکاري کول، د مړي به پې ښخول. پلار مور ته وایي د ډاره اوس موږ خپل د احوال نه شو لېږئ چې عکس اخلو چېرته ځو، کوم لوکس ځای کې عکس اخلو. بیا خپل پلار مور ته لېږو چې دا ووایي دغه رقم ځای کې کار کوي. که دوی پوه سي چې موږ باندې دغه رقم ظلم ده په سعودي کې یا داسې خشرکاري کوو نو ډېر به خفه سي چې د مسافرۍ نه راسي. دلته پلار مور ډېر وخت هغه د هجر کړاو لیدلی، هغه ته سپینې جامې، مهمانګانې، خپل خپلوان ډېرې نازوي. دغه نور د کلي ځوانان داسې فکر کوي چې دا نه ده، همدا سړی ده، څونه قدر عزت دلته کېږي. او اکثره خلک کوشش کوي چې لور هم دغسې خلکو ته ورکړي، خو د اصل حالات نه څوک واقف نه دي چې هلته دوی باندې څه تېرېږي. که هغه حالات وویني څوک دې هغه ته به زړه ښه نه کړي دې کار ته چې خپل ورور ولېږي.
راغب همداراز وایي چې ګڼ ځوانان له واده کولو لنډه موده وروسته مسافري پیلوي چې دا د دوی په شریک ژوند او پر اولادونو هم ډیر بد اغېز کوي. نو ښه ده چې شپه یې په کور وي او په خپل وطن کې ځان ته کار جوړ کړي.
دا خو ډېر څو تاثیرات لري چې دی واده وکړي، لاړ سي پنځه کاله، دوه کاله، درې کاله، بیا پنځه کاله بعد، څلور کاله بعد دی بېرته راسي. هغه سیستم د دوی سره نه جوړېږي، دنه اختلاف پیدا کېږي او اکثره بیا نه راځي. اولاد خو بې پلار اولاد تقریبا لویږي، هغه د تره او د ماما د زوی او د کاکا د زوی د لاس لاندې لویږي. د هغه د اولاد حیثیت بېخي نه لري. د کور ګټه، د لاهور ګټه او د ملک خدمت، د خدای خدمت، د خپل وطندار خدمت، د خدای خدمت ده. زمونږ ډېر ځوانان هلته سپینګیري سوي، بېرته را روان دي. لس روپۍ افغانستان ته ګټه نه سي رسولی، او ټوله ګټه یې ټوله نیرو ټول قوت یې په سعودي او په عربو کې مصرف سي.
د دې اونۍ تاندې څانګې همدومره وه. تر بیا مو الله مل.
چد وکڑا بہانا زد نلاڑم چد وکڑا بہانا زد نلاڑم بے وفارا دیکھا دو کاز در نلاڑم وکڑا بہانا جدر نلاڑم بے وفارا دیکھڑا دو کاز در نلاڑم خیر دے کا غریب یوما جڑتا دے قریب یوما خیر دے کم مینا اے گل خوشان حسین اے تے دل خوشحال اے تے دل خوشحال اے تے دل خوشحال دل خوشحال بو چن ولی دلی نو دے والے گلے گلے راکت لے سمر خوب چڑ میں بدلے نو دے والے ہر لگا رکھ لے ولی دے قتل کاو سر بدے پڑل کاو ولد خندل کاو حسن دے وجل کاو تے دے تل خوشالے تے دے تل خوشالے تے دے تل